د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن په یو پیغام کې د ایران د خلکو ملاتړ څرګند کړ. دا وروسته له دې چې ایرانی چارواکو انټرنیټ بند کړی او هڅه کوي چې په ټول هیواد کې د حکومت ضد سوله ییز لاریونونه وځپي. مارکو روبیو نن پر ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د ایران د زړورو خلکو ملاتړ کوي. یوه ورځ مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران چارواکو ته یو نوی خبرداری ورکړی وی ویل غوره ده چې پر لاریون کوونکو ډزې ونه کړي کنه دوی به هم ډزې پیل کړي. په ایران کې اعتراض کوونکو تیره شپه د پلازمینې تهران د ځینو سیمو په ګډون په ګڼو ښارونو کې د حکومت ضد شعارونه ورکړل او د یو شمېر مظاهرو په ترڅ کې د ایران د شاهزاده رضا پهلوي حمایت وکړ. په ایران کې نن د ناکراریو څوارلسمه ورځ ده او د بشري حقونو یو بنسټ ویلي چې د اعتراضونو له پایله تر اوسه د نهو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي دي. د سوریې پوځ نن وویل چې د حلب ښار د شیخ مقصود سیمه یې له کوردي وسلوالو نیولې ده. د سوریې په دوهم ستر ښار کې جګړې د دغه هیواد د ولسمشر احمد الشرع هغه ژمنه ټکنۍ کړې چې له 14 کلنې جګړې وروسته یې ویلي چې سوریا به یو موټی او متحده شي. د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو نړیوالو له کوردي وسلوالو سره د سوریې د حکومت د تیرې اونۍ د اوربان هرکلی وکړ، خو کوردي وسلوالو دا ونه منله چې د شیخ مقصود سیمه به د شوې موافقې له مخې پرېږدي. د کوردانو له مخالفت وروسته د جمعې په ورځ ناوخته د سوریې پوځ وویل چې دوی به په دې سیمه کې عملیات پیل کړي. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوړي. د روسیې د بلګرود والي نن وویل چې د اوکراین د توغندیو له برید وروسته په سیمه کې د شپږ لکه ستوګنو برېښنا پرې شوې، نه مرکز ګرمي لري او نه هم اوبه. ویاچسلاو ګلادکوف په ټلګرام کې لیکلي دي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره حادثې روانې دي، خو وضعیت ډېر کړکېچن دی. بلګرود د اوکراین له خارکیف سره پوله لري. د 2022 کال په فبروري میاشت کې چې کله روسي ځواکونو پر اوکراین برید وکړ، په بلګرود کې 1.5 میلیون کسانو ژوند کاوه، خو پر دې سیمې په منظم ډول اوکراینی ځواکونه حمله کوي. په لوګر کې 20 نوې لرغوني سیمې کشف شوې. د طالبانو اطلاعات او فرهنګ وزارت نن پر ایکس پاڼه لیکلي چې دغه سیمې د باختري، یوناني او اسلامي دورو مربوط دي. د بیان له مخې دا 20 لرغوني سیمې د لوګر د مرکز پل علم ترڅنګ په څرخ برکې برک، خروار او ازره ولسوالیو کې موندل شوي او د لرغوني سیمو په ملي ډیټابیس کې ثبت شوي دي. او د نوي میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې په افغانستان کې یوې میرمنې درې ګوني ماشومان وزېږول. ایمرجنسی روغتون د جمعې په ورځ اعلان کړی چې دا درې ګونی د دوی په روغتون کې زیږیدلی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی خبر کړی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. په ایران کې نن د مظاهرو څوارلسمه ورځ ده. دا ناکراری ورځ تر بلې پراخیږي. لږ تر لږه 50 کسان پکې وژل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ژمی د افغانانو روغتیایي اړتیاوې لا ډېرې کړي.
اتاق ما سرد است، خونه ډیر سړه ده، دا ماشین مې له اوسه سخت نه بغل دی. حیرانم چې د زمي تر پایه څه وکړم.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې د افغانانو اخراج ودروي. او د سندلۍ په اړه هم درته په زړه پورې راپور لرو. که تاسو یې کاروئ نو له خطره د بچ کېدو لپاره یې دا راپور در سره مرسته کوي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راستنیږي، خو اوس ورزو غونډي ایران ته. هلته نن شنبه د پیل شوو مظاهرو او ناکراریو 14مه ورځ ده. په ایران کې د انټرنیټ د قطع کېدو او د برېښنا د پرچاوي راپورونه هم خپریږي. د بشري حقونو د څار یوې ډلې ویلي چې د مظاهرو له پایله تر اوسه لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي او سلګونه نور ټپیان دي. دا چې روسای وضعیت څه دی، همکار مې احمد شبر دا تحولات څارلی. را سره په سټوډیو کې دی شبر صاحب، ستړي مشي. نن د مظاهرو 14مه ورځ د څه تیریږي په ایران کې؟
مننه لودین صاحب. راپیل بکړو د ایران د حکومت خبرداري. د ایران حکومت نن په بیان کې د ایران اعتراضونه د دشمن فتنه بللې او ویلې دي چې هدف یې دا دی چې په ښارونو کې د خلکو هوسا ژوند ګډوډ کړي. په دې بیان کې له پوځیانو غوښتل شوي دي چې په ټول ایران کې دي د ملي منافعو ساتنه وکړي او د خلکو شتمنۍ د خوندي کړي. د ایران حکومت په تهران او نورو سیمو کې حساس ځایونه سپای پاسداران او قرارګاه سارالله ځواکونو ته سپارلي دي. سپای پاسداران ځواکونو نن اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړ چې د امنیت سره کرښه ده. په دې ترڅ کې د ایران شاهزاده رضا پهلوي پر پوځي او امنیتي ځواکونو شخ کړی چې پام مو بي چې چارواکي تاسو هڅوي چې له ولس سره پاخو ډب کې شکیل شي. دا څرګندونه وروسته له هغه شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د ایران مشرانو ته یو نوی خبرداری ورکړ او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د شنبې په ورځ یعنې نن اعلان وکړ متحد ایالات د ایران د زړورو خلکو ملاتړ کوي. تیره شپه ناکراریو دوام درلود. دولتي رسنیو ویلي دي چې د تهران په لویدیځ کې د کراچ په سیمه کې اعتراض کوونکو د ښاروالي ودانۍ سوځولې ده. دولتي تلویزیون په ورته وخت کې د وژل شویو امنیتي ځواکونو د جنازې مراسم ښکاره کړل او ویې ویل چې دا کسان په شیراز، قم او همدان ښارونو کې د بلواګرو له لوري وژل شوي دي. په تېرو نږدې دوو اونیو کې لاریونونه د ایران په ډیری برخو کې خپره شوي چې د لوړ انفلاسیون په غبرګون کې پیل شوي، مګر په چټکۍ سره سیاسي شوي چې لاریون کوونکي د مذهبي واکمنۍ د پای ته رسولو غوښتنه کوي. چارواکي پر امریکا او اسرائیل د بلواګانو د هڅولو تور پورې کوي. د ایران د بشري حقونو سازمان چې په ناروې کې میشته د جمعې په ورځ چې د لاریونونو دیارلسمه وه د اعتراضونو پر مهال د لږ تر لږه 150 کسانو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د ایران د مظاهرو په ترڅ کې د اوشتې مرژوب لشمیرې په سختۍ ترلاسه کېدای شي ځکه چې د پنجشنبې له شپې را په دې خوا انټرنټ هم قطع شوی. نن د ایران حکومت رسمن ومنله چې انټرنټ دوی قطع کړی دی. د مهر دولتي خبري آژانس البته لودین صاحب لکه څرنګه چې په دې راپور کې اشاره ورته وکړله د اعتراضونو لپاره له اقتصادي وو. نن د مهر دولتي آژانس خبر ورکړ چې د ایران په بازار کې د ځینو اجناسو بیې ډېرې زیاتې لوړې شوې دي. مثلا په دې راپور کې دوی د یو کارتن هګیو چې هغه په راپور کې اشاره ورته کړې چې شاوخوا 2 کیلوګرامه کیږي بیه تیر اونۍ په پای کې دغه یو کارتن هګۍ 2,15,000 تومانه وي. نن 4,00,000 تومانه ته لوړې شوې دي. د چرګ غوښه تیر اونۍ په پیل کې هر کیلوګرام 1,90,000 تومانه وو او نن 2,15,000 تومانه ته د دې بیه زیاته شوې ده.
کور ودان احمد شیبر لکه څنګه مو چې وویل دغه مظاهره په لومړیو کې په تهران کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د تومنو د بې ساري ټټېدو له کبله پیل شوې چې وروسته یې سیاسي بڼه خپله کړه او ګڼو ښارونو ته یې لمن وغځېده. د مظاهرو یوه برخه به واورو. اوریدونکو راسره پاته شئ که غواړئ چې د ایران کې د مظاهرو له تازه حاله خبر کړئ ازادي راډیو درسره وڅارئ. ازادي راډیو پر وی پانه کې اوریدلی شئ او دغه راس د ازادي راډیو خبرونه راپورونه پر وی پانه سربیره زموږ په ټولنیزو رسنیو کې هم د لاسرسي وړ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو سم راځو د افغانستان اړوند مسلو ته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د خلکو روغتیایي اړتیاوې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 دسمبر په وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویاند وویل چې په دې هیواد کې د موسمي او تنفسي ناروغیو د زیاتېدو پیښې زیاتې شوي. د افغانستان د یخو ولایتونو چې اوس مهال پکې سختې واورې هم شوي دي یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د کورنۍ غړي د زکام په ګډون په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي خو په سیمو کې روغتیایي امکانات نشته. دا چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنې څه دي او خلک په ژمي کې د روغتیایي خدمتونو په اړه څه وایي دا او نور مسایل به زموږ د همکار اکرام الله اکرام په راپور کې وورو.
د په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د روغتیایي اسانتیاو د کمښ او موسمي ناروغیو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام تازه د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د خلکو روغتیایي اړتیاوې زیاتې شوې. د دې سازمان مشر په خپله اکسپانه په یو بیان کې چې جمعه د جنوري نهم خپور کړی ویلي د تیر 2015 کال اکتوبر رئیس د افغانستان په 15 ولایتونو کې 193 روغتیایي مرکزونو ته 223 ټنه اړین درمل او طبي وسایل مرسته رسولې او دا بلک تر لګه د 200,000 هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د واورو له امله یې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود شوی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د هوا له سړېدو او بېلابېلو ولایتونو کې د واورو ورېدلو له امله د روغتیایي خدمتونو د نشتوالي برخه کې د خلکو شکایتونه زیات شوي او دې وضعیت د کورنیو په ژوند ژور او مستقیم اغیز کړی. سړه هوا، د لارو بندښت او روغتیایي اسانتیاو ته محدود لاسرسی هغه څه دي چې خلک یې له امله شکایت کوي. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید رضا ازادي راډیو ته وویل چې یو زوی ناروغ دی او په ولسوالۍ کې د روغتیایي اسانتیاو د نه موجودیت له امله اړ دی چې 2 کیلومتره مزل وکړي او خپل ناروغ ډاکټر ته یوسي. دی وایي دلته واوره ډېره زیاته ورېدلې ده. په دې سیمه کې په ژمي کې روغتیایي اسانتیاوې صفر کېږي. په بازار کې یوازې یو ډاکټر شته، هغه هم د غاښونو ډاکټر دی چې له بازار کور نیم سات لرې دی. که امکانات وي مینخانې ته راځي او که نه وي نه راځي. دلته په لرو پرتو سیمو کې په ژمي کې د ډاکټرانو او روغتیایي اسانتیاو نه موجودت معمول دی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو ماشوم سخت سینه بغل دی او 2 واره صحت طفل روغتون ته وړی خو لا نه دی ښه شوی. هغې وویل چې په خصوصي روغتون کې د ماشوم د درملنې توان نه لري او په دولتي روغتونونو کې امکانات کم دي.
اتاق ما سرد است،
زموږ خونه ډېره سړه ده، دا ماشوم مې له اوسه سخت سینه بغل دی. حیرانه یم چې د زمي تر پایه څه وکړم. زموږ اقتصادي وضعیت هېڅ ښه نه دی. ډاکټر ته مې یووړ، راته یې وویل چې سینه بغل دی. 2 ځل مې صحت طفل ته یووړ، شربتونه یې راکړل خو ورسره ښه نه سو.
که څومره د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو هغه د 13 دسمبر په 13مه طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو ته ویلي وو چې په وروستیو کې په دې هیواد کې په موسمي او تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی. هغه ویلي وو چې اوس مهال په ټول افغانستان کې نږدې 100,000 کسان د هوا د سړېدلو له امله په موسمي او تنفسي ناروغۍ وخته شوي چې زیاته برخه یې له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک او نړیوالو مرستو د کمښت له امله په دې هیواد کې لاله وړاندې روغتیایي اسانتیاوې تر بل هر وخت کمی شوي. د 13 دسمبر په 23مه د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا کلسټر خبر ورکړ چې په 2015 کال کې د سخت مالي کسر له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې 1,450 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول بند شوي دي. په راپور کې راغلي و چې له دې امله لږ تر لږه 3.9 میلیونه خلک اغېزمن شوي. له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنري یونیچسیار ویلي و چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې 1.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په 1 ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ گی اوریدونکو، اوس هم ورزو د افغانستان او پاکستان ترمنځ مسالو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ شاوخوا درې میاشتې کېږي چې د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې بندې دي. دواړو لورو ته سوداګر وایي چې درانه مالی زیانونه یې اړولي دي. په دغه درې میاشتې موده کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 53% کې رالوېدلې. تفصیل به له سنا کاکړه واورو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې د تجارتي لارو د اوږدمهاله تړل کېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 53% کمه شوې، خو د دوی په وینا د دواړو هیوادونو سوداګرو ته رسیدلي مالي زیانونه تر دې ډېر زیاتې چاټکلې کېږي. له هغه وروسته چې د 2015 کال د اکتوبر په 11مه د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته وشوه، پاکستان له افغانستان سره 8 تجارتي لارې د ډیورنډ کرښې په اوږدو بندې کړې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال
محمد جونس محمد اسد جرادو ته وویل
زه فکر کوم چې دا کچه چې پاکستان وایي دا کچه در دي هم وړه دی د ترانزیت د افغانستان د لارې څخه مرکزی آسیا ته روسیې ته دیسه ته پټه ولار دي او هیڅ ترانزیت د سپولز جون د هغه جلانه تسمیم لري چې موږ همسایه ملک په مکرات او مراته نیولې و دا په وجه چې موږ تجارت ته دی و خواته کوم سعودي دی تجارت موږ خواته کوم سعودي د دوار لورو خلکو ته ځانونه او توانونه رسیدلې دي موږ تجارت چې دی وس پر ډیر پر نورو بندرو باندې اتکال لري او دا غو بندرو څخه
پاکستانی ورسپانې نیشن د رسمي سرچینو په حواله لیکلي چې د سرحدونو د اوسمهاله تړل کېدو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري 3.5% کمه شوې او پاکستانی صادرونکو ته یوازې له افغانستان سره د سوداګرۍ د محدودېدو له کبله هر میاشت نږدې 130 میلیونه ډالر زیان رسیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې د خوړو، تیلو او خوراکي توکو د لیږد لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري، په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره چې سمندر ته لاره نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه غړی او د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې هر بندر د نړۍ په لور یوه دریڅه ده او له پاکستان سره د تجارتي لارو بندیدل د دواړو لورو پوسیاندی
دا زموږ نه واجې د واردات لپاره خان رزګي پاین زمان کې دا زموږ صادرات لپاره هم مشکلات پیدا کوي او تکنیکی نو هله من یو چې دا لار زر تر زره د بینلي خواخوږي پر بنسټ خلاص شي. دا نه یوازې زموږ په ضرر دي بلکې د پاکستان د مولدینو او مسالکینو په ضرر هم دي. منطقي انتیګریشن یا همګرایي اقتصادي تکنیکی
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي لارو بندیدل تر دې مخکې هم په سیمه کې د بیو د لوړېدو سبب شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه لارې به تر هغې پرانیستې نه وي چې د طالبانو له حکومت څخه د باور وړ لیکلی تضمین ترلاسه نه کړي چې د وسلوالو ډلو د بریدونو مخه به نیسي او د تحریک طالبان پاکستان پر ضد به عملي ګامونه اخلي. طالبان دا اداره دوي چې دوی د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي او د اسلام آباد په ځواب کې د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي دي که پاکستان سرحدي لارې پرانیزي دوی به بیا هم تر هغه وخت پورې خلاص نه کړي چې اسلام آباد ټینګ تضمین نه وي ورکړی چې په راتلونکي کې به تجارتي لارې له سیاسي او امنیتي مسایلو سره نه تړي. د دې وضعیت دوام د سوداګرۍ په ټولنو او شنونکو کې جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی خبرداری ورکړی که د لارو تړل ادامه پیدا کړي نه یوازې به د دواړو هیوادونو اقتصادي اړیکې نورې کمزورې کړي بلکې د سیمې بې ثباتي به هم نوره ژوره کړي.
احمد شیبر دا راپور چمتو کړی و. اوس هم راځي دی چې د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو د خپل سرو نیونو او جبري ډیپورت لړۍ سملاسي ودروي. دغه سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته په یو سرخلاصي لیک کې پرون دا خبره کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پلازمین اسلام آباد کې میشه افغان کډوال وایي د افغانانو د نیولو او جبري ریپورت د لړۍ شدت یې ژوند سخت ستونزمن کړی. افغان ماشومان د دې وضعیت له امله ښوونځیو ته تلو پاتې شوي. نوموړي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي شنبه د جنورۍ 10 ازادي راډیو ته وویل ان هغه افغانان چې ویزه لري هم د پولیسو له ناوړه چلنده په امن نه دي.
ما و خانوادیم بسیار با
دی وای موږ دلته له سختو ستونزو سره مخ یو. زما اولادونه چې د ښوونځي په دوهم ټولګي کې وو اوس د افغانانو د ډیپورت کولو له امله ښوونځي ته لتلو محروم شوی. موږ د داسې پیښو شاهدان هم یو چې آن ویتلرونکي کسان هم نیول شوي دي. کوم ځای کې چې زه اوسېږم له دې ځایه ډېر کسان ډیپورت شوي دي. په همدې ښار کې بل میشت افغان خبریال احمد سمیم نعیمي وایي په وروستیو ورځو کې په دې هیواد کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې او د پلازمینې له بېلابېلو سیمو افغانان نیول کېږي او د جکم په نوم د ډیپورت مرکز ته استول کېږي. نعیمي ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی هم تر دې مخکې نیول شوی او
متاسفانه وضعیت
دی وای له بده مرغه وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. په ځانګړي ډول هر ورځ افغانان نیول کېږي. همدانن سهار هم یو افغان خبریال د پولیسو له لوري نیول شوی. زه هم مخکې نیول شوی وم خو وروسته د رسنیزو همکارانو په هڅو بیرته راخوشې شوم. ستونزه ټوله د ویزو نه تمدید جوړه کړې ده چې له یوې خوا دوی د ویزې تمدید بند کړي او له بله لوري د نیولو لړۍ تیزه کړي.
افغان ها در پاکستان چون
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو د خپل سرو نیونو او جبري ډیپورت لړۍ سملاسي ودروي. دغه سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته په یو سرخلاصي لیک کې چې د جنوري په 9مه د بخښنې نړیوال سازمان په ویپاڼه خپور شوی دغه هیواد له چارواکو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو شړل ودروي او ډاډ ترلاسه کړي چې هغه کسان چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري د نړیوالو بشري حقونو له قانون سره سم خوندي شي. دا سازمان زیاتوی پاکستانی چارواکي باید ډاډ ورکړي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو حقونه خوندي دي، په ځانګړې توګه خپل سری نیول او د کډوالو له کمپونو او د هغوی د استوګنې ځایونو څخه د شړلو څخه ډډه وشي. په راپور کې راغلي چې دغه راز د افغانانو د پیسو او شخصي شتمنیو د لیک په وړاندې سخت محدودیتونه لګیدلي او په ډیری مواردو کې خلکو ته د خپلو وسایلو او مالونو د راټولولو فرصت لا نه دی ورکړل شوی. له دې وړاندې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم په پاکستان کې د پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو چې د ایستلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونې پایلې لري. دغه سازمان د جنوري په اوومه په یو راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخ کمپاین دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیولو کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د راپور له مخې په 2015 کال کې له پاکستانه 9,13,000 افغانان افغانستان ته اخراج شوي دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د تیر جمهوري حکومت یو شمېر امنیتي ځواکونو، خبریالانو، مدني فعالانو د امنیتي او سیاسي ستونزو او د غراز د کډوالۍ د دوسیو د پرمخ وړلو لپاره پاکستان غوره کړو، خو له تیرو نږدې 2 میاشتو راهیسې په هغه هېواد کې د افغانانو د ویزو د نه تمدید له امله دوی د نیولو او ایستلو له جبري ډیپورټ سره مخ دي.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، تاسو به په ژمي کې حتماً د سندلې کارونې سره بلد وئ. په افغانستان کې لا هم ګڼ شمېر کسان چې بې وزله دي د ژمي پر مهال د ځان د تودولو لپاره سندلې کاروي، خو دغه سندلې له ګټو سره زیانونه هم لري. دا چې زیانونه څه دي په دې راپور کې له دې ډاکټر سره خبرې شوې، نو دا راپور در سره واورئ. بیا وروسته راځو دې ته چې د همدې سندلیو، ګازو او نورو سونتوکو له کبله هوا هم ککړه شوې چې په همدې اړه اروپایي ټولنه غونډه لري. د اروپایي ټولنې د غونډې راپور وروسته اورو، خو اوس راځو د سندلۍ او د ژمي په اړه دې راپور ته.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو ځانونو تودولو لپاره له سندلۍ استفاده کوي چې په سکرو یې ګرموي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ان د سکرو اخیستلو توان هم نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ترې استفاده کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم اخیستل شي او د څلورو اولادونو سرپرستي ورترغاړه، د ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې له بخاري استفاده کوله او لرګي یې پکې سوځول، خو اوس د بخاري او د لرګیو د اخیستو وس نه لري.
کور ډیر یخ دی لکه زندان، یوازې لکس کار اخلم، هغه هم ډیرې ورځې نشم، یوازې د شپې لکس کار تازه کوم او د سندلۍ لاندې ږدم چې اولادونه مې د سخت یخنۍ له امله ناروغان نشي. اولادونه مې سندلۍ ته راټولېږي، خو وېرېږم چې څو ورځې وروسته د سکرو پیسې به هم نشم پیدا کړلی.
وی چې دا مال دی او خروار لرګیو بیا شاوخوا 10,000 افغانۍ او د یو ټن ډبرو سکرو بیا شاوخوا 2,000 افغانۍ ده. چې په خبره یې د پراخې بیکاری او بېوزلۍ له امله یې ډېری کورنۍ د اخیستلو توان نه لري. د ایران څخه راستنه شوې یوه میرمن چې اوس د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې اوسیږي او دې هم ونه غوښتل چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د خپلې سندلې د ګرمولو لپاره ان سکاره هم نه لري او کله کله یې ګاونډیان ورکوي.
دلته یخ ډېر دی، سخت سوړ باد لري او واوره اوري. اړ شوي چې له سندلې استفاده وکړو. یو ګاونډی هماغه مسلمان کله ناکله موږ ته لږ د سکرو اور راکوي، هغه راوړم سندلۍ کېږدم او ماشومان رابولم چې شاوخوا یې کینی، خو ژر سړېږي. له دوو بړستنو پرته نور هېڅ هم نه لرو.
سندلۍ په افغانستان کې یوه ډېره پخوانۍ دودیزه او عامه وسیله ده چې ډېری کورنۍ په ځانګړي ډول په کلیو هم ښارونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ځانونو د تودولو لپاره ترې استفاده کوي. د سندلۍ میز عموما له لرګي جوړیږي او مربوي، خو ځینې مستطیل شکل هم لري. د سندلۍ پر سر غټې برستنې هوارېږي او لاندې ترې لوی اوسپنیز منقل کېښودل کېږي چې تازه شوي سکاره پکې پراته وي. که څه هم د سکرو په وسیله د سندلۍ ګرمول د ډېرو خلکو لپاره نسبتا ارزانه او اسانه چاره ده، خو خپل خطرونه او ستونزې هم لري، په ځانګړي ډول چې څوک د سکرو ګاز ونیسي. ډاکټران خبرداری ورکوي چې په سندلۍ کې د سکرو کارول کول د سکرونی ولو خطر لزان سره لري چې په زینو مواردو کې اند مرګ لامل کېدای شي. دوی په دې برخه کې د زینو اړینو مواردو سپارښتنه کوي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زکریا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
در ابتدا سردردی به مریض پیدا میشه، سرگیچی داشته
په پیل کې په سر درد کېږي، سر پیګرسي، زړه بدوالی ورته پیدا کېږي، ورو ورو خوبول کېږي او آن ناڅاپي بیهوشي ور باندې راځي. هغه کارونه چې باید ونه شي دا دي چې په تړلې کوټه کې د سکرو استعمال، د تازه سکرو د اور ترڅنګ ویدې کېدل او په سکرو د حمام ګرمول، دا ټول ډیر خطرناک دي. کله چې د سکرو غاز یو څوک نیسي، بیړني اقدامات دا دي چې دروازې او کړکۍ پرانیستل شي، ناروغ سملاسي پاکې هوا ته وویستل شي، له خپل سره درمل ورکولو او د چایو یا اوبو ورکولو ورته ډډه وشي، او که ناروغ بیهوخه وي باید ژر روغتون ته ولېږدول شي.
د خلک داسې مال د سون توکو د اخیستو د توان نه لرلو له امله شکایت کوي چې د افغانستان د خلکو اړتیاوې په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څرګند ډول زیاتې شوې دي او میلیونونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر بشري مرستو متکي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د 2015 زیږدیز کال په وروستیو کې ویلي وو چې افغانستان به په 2016 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. داسې ناورین چې په ټوکو یې سوړ ژمي، پراخې بېوزلۍ او د امکاناتو کمښت به د دې هېواد د خلکو لپاره نور هم ستونزمن کړي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادۍ راډیو ته غوږی. ازادۍ راډیو 24 ساعته زموږ پر ویب پاڼه خپرونې لري. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لرئ پر ویب پاڼې سربیره زموږ ټولنیزو رسنیو ته هم سر ورښکاره کړئ. ټولنیزو پاڼو ته فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، ټیلیګرام او واټسپ چینل کې هم ازادۍ راډیو شته. راځو د خبری مجلې د پای راپور ته. هغه دا چې اروپایي ټولنه غواړي چې د افغانستان د اقلیمي بدلون په اړه یوه غونډه جوړه کړي. دا غونډه وروسته تر دې پلان شوې چې په افغانستان کې د اوبو کموالي ته پرله پسې اندېښنې وښودل شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د اوبو د کمښت په اړه د زیاتېدونکو اندېښنو ترڅنګ اروپایي ټولنه د روان کال د جنوري په 20مه چې د دلوي له لومړۍ سره سمون خوري یوه ناسته جوړوي، څو هغه څه وڅېړي چې دوی یې د هیواد د اوبو بحران بولي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر د چهارشنبې په ورځ د جدې په 12مه په اکسپانه کې ولیکل چې دا ناسته به د اکسپټ څېړنیز پروګرام په همکارۍ او په آنلاین بڼه ترسره شي. د اکسپټ څېړنیز پروګرام په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د اوبو بحران یوازې په پلازمینې پورې محدود نه دی، بلکې د هیواد کلیوالي سیمې چې د خوړو د تامین لپاره مهمې دي هم تر اغیز لاندې راغلي دي. په دوام کې ویل شوي چې په دې ناسته کې به د اقلیمي بدلونونو او د ځمکنیو اوبو د زیاتې استفادې اغیزې په ځانګړي ډول د هلمند سیند په حوزه کې په تفصیل وڅېړل شي. د اوبو او چاپیریال کارپو نجیب الله سدید وایي چې د داسې ناستو جوړېدل یو مثبت ګام دی، خو ټینګار کوي چې عملي کار ته اړتیا ده. هغه زیاتوي
ما فکر میکنم کې
زما په اند دا سیمه یوازې بحثونو او سیمینارونو ته اړتیا نه لري، بلکې عملي او میداني کار ته اړتیا ده، څو هغو ستونزو ته حل لارې وموندل شي چې له کلونو راهیسې تشخیص شوي دي. په ځانګړي ډول د هلمند د اوبو په حوزه کې چې کرنه ډیره په ځمکنیو اوبو ولاړه ده او دا اوبه د ختمېدو په حال کې دي، دا وضعیت کولی شي د کندهار، هلمند، نیمروز او فراه د خلکو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ کړي.
مردم کندهار، هلمند، نیمروز، فراه په مخاطره بندازم.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي وایي چې د چاک د اوبو د موندلو لپاره اوږده مزلونه کوي. د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکی دین محمد وایي چې د ځمکې لاندې اوبو سطح ورځ په ورځ ټیټی شي.
پخوا زمونږ په کلي کې په 300 مترو پورې اوبه راوتلې، خو اوس په دې لنډو ورځو کې ځینې داسې سیمې شته دي چې زمونږ په کلي کې چې 150 مترو پورې د اوبو څرک پکې نه لیدل کېږي.
د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دفتر د جدې په لومړۍ نیټه ویلي و چې په افغانستان کې تر 20 میلیونه ډیر خلک د چاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو خبرداری ورکړی چې سږ کال په افغانستان کې د واورو او باران غیر معمولي کموالی به په راتلونکو میاشتو کې پر اوبو، کرنه او د خوړو پر امنیت جدي اغیز ولري. دا اداره وایي چې افغانستان به سر ژمی د معمول پرتله ګرم او وچ وي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه